په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوو ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو سلوته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسېدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړي چې خپل ملګری عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه نه دی ویل شوی، خو عبدالله له اتو میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په 10 د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نور پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 99,600,000 ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو، د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پرېکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقونو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او غونډو شاهدان پاتې شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغېزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحاني تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوال و عادي الوتنو ته چمتو شي، او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د 3 هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی په چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي. پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو ځانګړې خبرونې هم مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیرنۍ غونډه جوړ کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بې ساری بلل یا ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوې نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان ښځو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان ښځو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز، د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخشن نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرحې او یو شمېر نورو ټولنو دا غوښتنه په ویلي کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان ښځو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه آزادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 نورو ټولنو سره په ګډه یو لیک واستاوه، پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې وناسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړي کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د ځوان په هر برخه کې د ښځو حقونه محدود کړي
دي.
هیدر بار هم داراز ویل د بشری حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتک ازادي او نور حقونه لنجونو او ښځو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونی پکې لزده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورستۍ اونیو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او ښځې باید له سر تر پښو پورې پټې وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونې او ویډیوي شواهد ښیي چې د ښځو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپې وهل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بې ترکه کیږي. دوی همداراز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپرې کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو ملاتړو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستولی لیکي د افغان ښځو ناوړه وضعیت ته په اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د ښځو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د ښځو د حقوقو څلور شتو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یو ځانګړی غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان ښځو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ اسمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د ښځو د حقوقو له یوې فعالې خاطره صافی سره مرکه کړې ده. هغې په دې اړه په پیل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې ترسره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پاتې شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې ترکه چې به موږ تمه هم ترې ونه کړو چې د طالبانو غونډې ډله دی پر وضعیت محاکمه وي او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دی پر هغوی اغیز پرې باسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملي توګه ترسره شي، پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغسې چې وضعیت وس روان دی لغه حالت به ووزي او ګواکې هغسې غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقونو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچن او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دې عملي وي، نه د غندنې تر کچې.
تاسو پرې لکه څنګه چې تاسو وایئ طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوئ چې دا هم یو ډول فشار دی چې بالاخره طالبان خپل دریځ بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی ایښې او هیڅ یو خبره نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیزه هم نشي لرلی، خو که نړیوال فشارونه پر دغې ډلې په عملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه دې سره په نړیواله کچوی پرته له شکه چې خپل غیزه بلری او هغه سي ګټي چې یا هغه پایلې چې تمه تر کې دی شي او تمه درلودای شي نړیواله ټولنه هغه به تر لاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو تر لاسه کولای، نه نړیواله ټولنه تر لاسه کولای شي، واز پر غندنو او پر ناسو او وختنو، ځکه چې په یو ډول له طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغه ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دي عملي وي او دغه ډله دي وځپل شي له بیلابیلو لارو، دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغه ډلې اغیز پرې وسي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیستن. آزادی رادیو اورید سهار ته بجی او دولس دقیقه کې دون کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی. په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې او چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویسټ وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه او ښایي ویسټ له هغوی سره هم ویني. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نورو افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی ویس په دوشنبه کې دا کتنې وروسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلاوطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبرې وشوې، خو په خپله ټام ویست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسي جرګې او مشانو جرګې له غړیو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی یې واورېدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکي څنګ خبريال کیا مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندنو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساساً وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین المللی
په دې کتنه کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزې په باب خبري وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سختري زید او شتوله درکه ډیر اندیشمن دی. دا اندیشته وروسته لدی لا ورته ډیر شو چی داعش دلی د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووښتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویس د افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکاریو د زیاتېدا پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي، هر څه موده وروسته خبریالان نیول کېږي، وهل کېږي او ګواښل کېږي. اسمت سروان د کابل پریس له پخوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبري نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنگه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ون باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستان وتلی دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپله دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې هده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنی ده چې طالبان خپله په لوی لاس باندې خپلې پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما هغوی ته ووایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق یې پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس پخوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په اړه خپل نظر سره شریکاوه. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بېغولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخته رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومته وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسان موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي یو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بې سرنوشته یو. منان مونږه د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له دې تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپناه ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته 900 ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت د ملکي هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دوو میاشتو پورې به د کابل د هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تېر کال د اګست له 15 مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل دې هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدماتو په حق له د الوتکو د پاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي درېدو ته د ترمینل په مخصوص ساحه کې درېږي، د هغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو بګیج او بکسونه کوز سي. همدا رقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاری کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واور وي د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واورې او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابره شي او بیا انجینونه چالانه شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. دغه ټولې چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډینګ پاس توزیع کېږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ ده د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې د دغه کمپنۍ سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار، د دې الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډېره د قطر او ترکیې کمپنیو یا دې هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاری دوی په غاړه واخلي، آیا نور دوی هغه هڅې منتفی دي؟ یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید تر سره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره شي، او دې لپاره لازمه ماشینری په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو لپاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچېره دغه د مدیر
مدیریت چاری خدمتونه دوی اخلی نو خپل زواک به هم التزای پزای کوي. آیا هدف د زواکونو داو کده امنیتی کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودې. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړ د هوانوردی د امنیت مسله و چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودې د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته وایي بیلډ آپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښته او کوم شی چې دوی غوښته زموږ شرایط لږ څه تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ اوس هم کچیر دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي، موږ حاضر چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار دی له منځه وړي وو. آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځه تللي وو لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د VOR سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی او هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضي د دې پروژات د بیرون راوړل شو، بعضي همدلته ترمیم شو د انجنیرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده سوي دي. اته د رنوی د چراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فیدی حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول د لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي د لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرول دل کنټرول بیا د مخابرې د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو. یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی هم امیدوارې چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې چې هغه هم ډېر ژر فعال کړو د هغه تالش د کمپنۍ په کومک باندې، او یو رادار په کندهار کې دی چې ډېر جزوي روغنیات او تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به انشاءالله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلا د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیره بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهوري کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ راتګ کوي همدارنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکي مرستې را رسیږي د دوبۍ نه ځینې کومکي کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکي مواد افغانستان ته رسوي د الوتنې کېږي او میدان آماده دی هیڅ نوه مشکل د میدان په اپریشن کې نشته د کامیر او د اریانا افغان هوایي شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته د کابل نه استانبول ته د کابل نه انقرې ته د کابل نه جدې ته د کابل نه تاشکند ته د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کېږي او هیڅ نوه مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکي وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي انشاءالله نو ځکه موږ زیات تخنیکي پرسونل د وجې او د یو تعداد د راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند د عملیاتي چارو مرستیال غلام جلانی وفا او د چې د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو کیږي او تر اوسه پورې د کابل د هوایي ډګر او نورو هوایي ډګرونو د چمتو کولو لپاره چارې څومره مخته تللي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي، البته یوه دقیقه په اوښتې ده. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو او اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ. د مهمو خبرونو لنډیز ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه دي یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څوونیو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. دا هیواد ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاورې ته اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوجته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي دي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 3,000,000 افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه کلي چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو عبدالله له اتو میاشتو نظربندۍ وروسته د تیر څلور میاشتې په 10 د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هېواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90,000,000 نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هېواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900,000,000 ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومن پرون بختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 790,000,000 ته رسیږي. ښاغلی مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمني د انفلاسیون د منفي پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتیدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سګنی دوبی کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونی چهارشنبې څخه د دې ډول ټکټونو پلور پیل شو. په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدی شي، بلکې په ښارونو کې په بسونو، ټرامونو او میټرو یا تر ځمکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدی شي. د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شي. پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1,000,000 میاشتنی 9 یوروي ټکټونه پلورلي دي.
آزادی راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدلې شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خپرونې په دې برخه کې د آزادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروي. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او دغه راز د اساسي بشري حقونو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشرمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو. کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی دن له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دي، بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، یا بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر مال لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډی درد لري، او هغه په کوم مریض کې اخته دی. دا هغه په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ واکه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریف زیاتوی چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي، هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بېرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی احمد الله سید زاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق
دا ذاتی رادیو درنو اوریدون کاو د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره د اساسی او بشری حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مسباسه په پایل کې خطا استخرا غلاست و ما قدرت ته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه.
ډیر زیات مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق داده چې دا باید کرامت نه، انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو منشور د ملل متحد او د تورت ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامت حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی که څنګه؟
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې په شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلی دي چې آیات شریف، په آیاتو او په احادیثو باندې استواره ده. چې ولقد کرمنا بنی آدمه، دا تر ټولو مهمه او اساسی آیت ده. او د دې تر څنګ نور احادیث دي، او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې موارد باندې استواره ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل دی کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤول کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي. حتی هغه مجازات چې د کرامت انسانی سره په ټکر کې وسی، د هغو نوو مجازاتو نه یې ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1323 اساسي قانون په 24مه او 29مه ماده کې په واضح توګه بیان شوی دی.
اولی او په کومو مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ شرط کې شرط تر عنوان لاندې نقص دلای نشی، یعنی باید نقص نشی. حتی که بحث مجازات و یعنی یا څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. ولی که بحث بیا بیرته د آزادی دی سلبولو چې عامه منافع په کې نظر کې بوسی، بیا الته د قانون پر اساس د قوانین و موضوع قوانین پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
مسپاس په اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
باشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیکه توګه او یا هم په غیر سیستماتیکه توګه، یعنی سیستماتیکه توګه یې د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا دغه وروستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض آمیز دي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونه محرومي او دا ستونزې ورته شته. او د دې تر څنګ په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي؟
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د په لومړي قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د اوسني نظام لپاره لازمه ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې رامنسجم شي چې هر وګړی په کې احساس د مسؤلیت وکړي، تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم مسباسب کورودان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزریګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شهاده بریالي اوسئ.
داد سرگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہگی چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگی چھ فرزانا فرزانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا
لحقی چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا تا دستو